چې په نږدې راتلونکو کې به سلګونو کورنیو ته خوراکي مواد هم ورکړي. په نورستان کې 4,010 کورنیو سره په داسې حال کې نقدي مرسته کیږي چې په هیواد کې د راغلي بدلون سره په لسګونه زره کسان بیروزګاره شوي چې نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي نړۍ له داسې خطرونو سره مخ ده چې له دوه نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین دغه څرګندونې پرون په موسکو کې په یو کانفرانس کې کړي او پر لویدیځې تور لګولی چې د دب خبره پر نړۍ د خپل تسلط ساتلو لپاره نور هیوادونه لاندې کوي. پوتین دغه څرګندونې داسې مال کوي چې په خپله پر اوکراین یرغل کړی او د دې هیواد ختیځې برخې له خپلې خاورې سره ملحق کړي دي. جزئیات له نوریاس نوریا اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي نړۍ په مخکې لسیزه کې له تر ټولو سترو خطرونو سره مخامخ ده چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین همدارنګه وړاندوینه وکړه چې د نړۍ پر چارو د لویدیځ د نه پاشېدونکي تاریخي تسلط دوره په پای ته رسېدو ده. پوتین چې پرون پنجشنبه په موسکو کې د نړیوال سیاست د کارپوهانو یو کنفرانس ته څرګندونې کولې وویل را روانه لسیزه به ښایي له تر ټولو خطرناکه او د نه وړاندوینې وړ وي او په عین وخت کې به د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو وروسته مهمه وي. پوتین لویدیځ هیوادونه ګرم وبلل چې دغه وضعیت یې رامنځته کړی او زیاته یې کړه د هیوادونو د خپل تسلط ساتلو لپاره د نړیوالو چارو نورمونه یوې خواته کړي او هغه هیوادونه چې دوی یې د دوهمې درجې تمدنونه بولي لاندې کړي دي. د روسیې ولسمشر وویل اوکراین ته د ځواکونو په استولو هیڅ پښیمانه نه دی او هڅه یې وکړه چې د دغه کړکېچ ملامتي پر لویدیځو هیوادونو واچوي چې د ده په خبره غواړي خپل نړیوال برلاسیتوب ډاډمن کړي. پوتین دغه کانفرانس چې د والډای ډیسکشن کلب په نوم څیړنیز مرکز لخوا جوړ شوی و په وینا کې دغه راز ادعا وکړه چې لویدیز د دغه کړکېچ په رامنځته کولو کې مرسته کړې او هم د تایوان پر سر د یوه بحران د رامنځته کولو له لارې هڅه کوي چې نړیوال برلاسی وساتي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د روان کال د فبروري په 24 پر اوکراین د غیر مجاز یرغل له امله په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لویه جګړه پیل کړې او له لویدیځ سره د خپل هیواد اړیکې دومره کړکېچنې کړي چې له سړې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین په اوکراین کې جګړه د لویدیځ او روسیې ترمنځ جګړه وبلله چې د ده په خبره هغه د ختیځې اروپا د تر ټولو لوی هیواد د برخلیک پر سر ده. پوتین تر یوه حده دا کورنۍ جګړه وبلله او زیاته کړه چې روسان او اوکراینیان د یو ټبر خلک دي. کیف دواړه نظرونه په کلکه رد کړي دي. پوتین وویل که روسیې مداخله نه وای کړی د دونباس سیمه به نوره نه وای. دونباس د اوکراین ختیځ هغه سیمه ده چې اوس پر ډېرې برخې روسیې خپله ولکه ټینګه کړې او هغه یې له خپلې خاورې سره ملحق کړې ده. روسیې خپل پوځي عملیات یوازې په همدې سیمه پورې محدود نه دي ساتلي بلکې د اوکراین د پلازمېنې کیف په ګډون پر ډیرو ښارونو بریدونه کړي چې په نتیجه کې په زرګونو اوکراینیان وژل شوي او ډیر ملکي تاسات او ودانۍ ویجاړ شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واورئ.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. پو کانادا کی زمامین افغانستان پونم هنری نندارتون روان ده. پری خبرونه کله افغان رسام اقبال ترنک سره شغیدلایم د پخپل نظر اکیډمیک انزور را پیښنی
د خپل خط په هر حص باندې پوسی د سې کلام زورګری کې د پانزورګری کې مکمل د حص داخل وي.
د بوند پانتون د پرختیایي تحقیقاتي مرکز د جکپوري چیرونکو ډاکټر فضل اختر یو مهم څېړنیز اثر چاپ شو. د افغانانو سره شمنه کوي
زادر یمته که څوک ما سره اړیکه وکړي زه په وړیا توګه سره د مواد شریکم.
په دې ادبي خبرونه کې به دا هم واوري
چې انا علمي او ادبي بهیر د محصلانو او ادیبانو په څیړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی.
د یو شمیر نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په وروستیو کې شیرونه لرو
واړه دیوی ادی زامن واړو یو بل و وژل اوس په دوش ناختو منجوره یو مورکه یو چراغ
کاناډا کې زما مینه افغانستان په نوم نن درتون دا خاخان په موزیم کې پیل شوی دی. د تصویرونو په ژبه د افغانستان وضعیت، فرهنګ، انځورونه او د ښځو په لاس اوبدل شوي قالینې هغه څه دي چې نندارې ته ایښودل شوي دي. زما مینه افغانستان په نوم نن درتون د اکتوبر په اتمه پرانیستل شو چې د اپریل تر لسمې به پرانیستی وي. جزئیات د امید زهیرمل پوراپور کې
له یو کال هلو ځل وروسته هنر سالار ډلې په کاناډا کې د اغا خان موزیم دننه زما مین افغانستان په نوم نندارتون پرانست. په دې نندارتون کې د افغانستان کیسې د تصویر او انځور په ژبه نندارې ته خودل شوی. دلته د افغان خوځو په لاس اوبدل شوی سره غالۍ ایښودل شوی. تر خوای په لږ واټن دویم پور ته تلونکي ځینې هم په هغې غالۍ پخول شوي چې د افغان خوځو د لاس تولید دی. نندارې ته ایښودل شویو انځورونو او تصویرونو کې بیا تاوتریخوالی د افغانانو غم او تر څنګ کې خوښي، بریا او فرهنګ ښودل کیږي. د هنر سالار ډلې مشر امید شریفي ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به شپږ میاشتې پرانستی وي.
دا نندارتون زموږ د هیوادوالو چې کاناډا کې میشت دي او خپله د کاناډایانو لپاره هر ورځ پرانستی دی. زه هیله من یم چې د دې نندارتون لارې هم خپلو خلکو هم نړۍ ته د یووالي او یو بل منلو یو مثبت پیغام ورسوو.
هنر سالار هنری ډله په 2014 کال کې جوړه شوه. دوی لومړی په کابل کې په سړکونو او لویو سیمنټي دیوالونو چې د امنیت ساتنې لپاره د دولتي او غیر دولتي ادارو راتاو شوي وو انځورګري پیل کړه. په دې انځورونو کې د سولې، خواخوږۍ، فساد ضد، مهربانۍ، ټولنیز بدلون او حساب ورکونې بصري پیغامونه رسامي کېدل. د جمهوری نظام پر مهال افغانستان کې تر ډیره هنري او فرهنګي نندارتونونه جوړېدل چې حکومت هم نقداوه، خو طالبان نقد او نیوکه د خپل رژیم پر ضد دسیسه بولي او خپلواک فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي.
زمامین افغانستان په نوم نندارتون په تصویرونو او انځورونو ښکلی شوی. روسه تر دې چې پروسه کال د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو، یو شمیر هنرمندان له افغانستان ووتل. له دې ډلې یو هم رسام اقبال ترنک دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. تمه ده چې په لنډې راتلونکي کې په جرمني کې د اقبال ترنک د رسمونو نندارتون پرانستل شي. مخکې تر دې چې له ښاغلي ترنک سره د ده د هنر په باب په تفصیل وغږیږم، له دوی څخه به دا واورو چې څرنګه یې رسامي زده کړې ده.
یو تر وو دغه کارځای وو، هنري مرکز یې وو. له هغه سره مې کار کړی وو نثار ایثار په نامه باندې. بیا له هغه وروسته د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ ته ولاړم. هلته مې تر 14 ټولګي پورې هلته د هنر په برخه کې زده کړه وکړه. له هغه وروسته کابل پوهنتون ته کامیاب شوم. کابل پوهنتون کې مې د هنرونو پوهنځی تر اووم سیمستر پورې ولوستله چې بیا تحولات رالو، بیا دې خواته را کډه شوم.
ښاغلي ترنک په خپل فیسبوک یو رنګ رسم خپور کړی دی. ځینې برخې رښتونې دي، ځینې یې حقیقت لري دي. یو سړی دی، تر ونې ونه جګه ده، پښې د انسان په رنګ دي خو منګول لري. له ښاغلي ترنک څخه مې وپوښتل چې دا ډول تخیل وار له مخه د دوی ذهن ته لاره کوي، بیا یې رسموي، که د رسامي پر مهال دا تصویر ورو ورو د ذهن ته راغلی او برش یا پنسل بیا په هغه لور کش کړی دی.
دا څو وخت مخکې زه کابل کې وم. زما یو چرګ وو، دا چرګ 15 ورځې راځه ورک شو. بیا 15 ورځې وروسته سراغه د په پخو کې یو چیرې تړل سوی و، دا پرې سوی و، یعنی د اتمن د خپل شکول یو بیرته راغلی و. دا چې د چا کر ورغلی و، هغه نیولې و، د پخې ور تړلې وې چې ولاړ نه شي. اتمن به د دلاله ولو تصمیم درلود چې د ځان خلاص کړي و بیرته خپل اصلي ځای ته راغی. هغه خپل هغه ځای ته راغی چې هلته ور را لوي شوی ده. د دې ته چیرې سیما ولید، د سیستم سیما ولید، دا پښې سیما ولید. ما ته ډیر څه را زده کړل، ډیر څه په ډیر زده کړل. ما ویل چې کاشکې زموږ ډیرای هغه کسان چې په وطن کې دي خو پښې د باندې تړل شوي دي، کاشکې دوی د خپل د پوپړی وش کې یو بیرته د خپل اصلي ځای ته کار وکي. نو ځکه دغه د چرګ خاصه د داز په ډیرو ځایو کې کار او مزما په وسنوي اثرو کې سده په نوې اثرو کې په ټولو کې د چرګ په ډیره زیاته کار شوی ده.
کچرته یو څوک زما په څیر چې هغه په رسم باندې نه پوهیږي که تاسو یو رسم وګوري او په هغه کې د انسان پښې د چرګ پښو ته ورته وي، دی ولې باید دا ومنیسي په دې کې یو سمبول نغښتی؟
موږ څو ډوله انځورګرۍ لرو. یو عامه انځورګرۍ وي چې په هغه کې یوازې داسې یو ډول د پوسټر په چیر باندې کاریږي چې هر څوک هغه پیغام ځینې اخیستی شي او په پوهېدای شي. مثلا د ټولنې هغه عام واقعات چې کوم دي هغه پکې راټولېږي او عام خلک ټول په پوهېدای شي. ځینې اثار دي چې هغه باندې عوام نشي پوهېدای او هغه ته داسې یو څوک په کار ده چې د هغه په اړه معلومات پیدا کړي. یعنی مثلا که څوک غواړي چې زما په اثر باندې پوه شي، باید د هغه په اړه دی هم یو څه لټه وکړي، دی هم یو څه وګرځي.
په نورو هنرونو کې مثلا په داستان کې یا په شعر کې د سمبول د پیدا کولو له خاطره یو نقشه دا ده چې یو شی څوک تکرار کړي، لکه څرنګه چې تاسو چې په نورو رسمونو کې مو هم د چرګ پښې تکرار کړي دي. لیکن په رسامي کې که تاسو خپل په اروپا کې د یو چا رسم ګوري او یو ناشنا رسم یې حقیقت ته ورته نه وي، وار له واره هم حکم کولی شي چې دغه برخه سمبولیکه ده او کنه د هغه هنرمند نور آثار هم باید وګوري؟
دغه هنرمند نور آثار لیدل لازم دي، خو ځینې آثار دي په هغه کې بیا ځینې سمبولونه دي چې په هغه باندې هغه خپل مسلک والا پوهیږي. مثلا د هنر په برخه کې د رنگونو مفهوم ده، یا مثلا د شکلونو مفهوم ده، چې د خطونو د ولاړ او لویدلي خطونه دي یا مایل خطونه دي چې هغوی مختلف معناګانې وړاندې کوي. نو د دې لپاره موږ لومړی هغه د آثار د رنگونو او د شکلونو لاري ل فکری اړخ خموږ کولای شو د پر هغه مفهوم باندې ورشي، او بیا که ونه رسي موږ باید دای مطالعه کو، یعنی خپل هنرمند یو ځل وپیژنو. مثلا په دې کې زه یو مثال ورکوم، د چین یو هنرمند د آی وی وی په نامه باندې، د آی وی وی هر اثر چې څوک وویني نه پپیږي، دا وایي دا څه معنا، دا وایي څه شي ده کنه په معاصرو هنرونو کې. او چې کله دای مطالعه کې د ژوند لږ یې د ژوند ته ورپام شي، نو دوی به پوه شي د مثلا یا په زندان کې یا هم په نورو سختیو کې وخت تیر کړی دی، دغه سمبولونه چې کارولي دي دای د ژوند په هغو برخو کې لیدلي دي چې دلته یې په معاصرو اثارو کې کارولي دي.
یو د هنرمند ژوند ته کتنه ده، یو د هنرمند اثر ته کتنه ده، یعنی په خپل له اثر هم حتی که یو رسم تاسو ګورئ اغه سمبولی کارخ ترې راخسته شي. مثلا د پیکاسو رسمونه دي، د یو مشهور اثر دی چې یو پوزه د ډیره نسبت عادي تناسب ته وجده پوزه ده. څوک به څه پیژنې چې د دې هدف څه ده؟
نو خو دلته باید د پیکاسو وپیژنې دغه په ژوند کې څه واقعي شوي دي چې دغه یو اثر جوړ کړی دی او په کوم رنګ یې جوړ کړی دی. بل دا ده چې هر اثر ضرور نه ده چې د هنرمند په مفهوم باید څوک پوه شي چې د هنرمند هدف دلته څه شی ده. ځینې هنرمندان یا ځینې اثر سي دي هغه د ټولنې د مختلفو فکرونو لپاره دي. مثلا یو کتاب ده د اوبو د نجات واسکټ یې ورته جوړ کړی دی رازړیږي، له دې څخه خلک رقم هدف اخلي. کېدای شي دا کتاب دې ته ورته کې چې مثال زموږ ډیری کتابونه غرق شو، لکه د تیر تاریخ چې مثال کېدای شي هغه ور په یاد شي. کېدای شي یو انسان دی کتاب ته ورته کې چې مثال یو انسان دی یو کتاب په چیر ده، دغه په د هر انسان ژوند یو لوی کتاب ده. دا د لیدونکو په فکر پورې اړه لري چې دای تر کومه حده پورې له دې څخه کوم هدف اخستای شي، د خپل ژوند مطابق هدف جنې اخستای شي. بلکې چیرته یو څوک غواړي چې په دې باندې کراو دقیق پوسی، مثال د ریسرچ لپاره به دای کولای شي چې هنرمند مطالعه کوي.
ستاسو رسمونه ته براو ګرځم، په یوټیوب کې خلکو ته رسامي ورزده کوي، دا خبره کوي چې اکاډمیک انزور او غیر اکاډمیک انزور، مطلب مو څه دی؟
اکاډمیک انزورګری انزورګر په خپل هم پویږي چې ما چی شي کار کړی دی. مثلا یو انزورګر د رسامي کوي، طبیعت انزورګری کوي، یا نوري د طبیعت ښکلاګان یا مفهومونه انزورګری کوي، دغه د خط د رنگ او دغه د تکنیک د سبک په معنا دی نه پویږي. خو اکاډمیک څه مې هدف دا دی چې د خپل خط په هر معنا باندې پوسی د خپل خط په هر حس باندې پوسی د سې کله انزورګری کوي د په انزورګری کې مکمل د حس داخل وي.
ترنک سب د فیسبوک پر پانمو غټ لیکلی دی چې هر څه بدلیدونکي دي، رسمونه مو څومره بدل شوی دي لپایله تروس؟
ډیر زیات شیبر صاحب، پانزورګری کې دومره ډیر تغیر راغلی. لومړی ما ریالیزم کار کاو، بیا د منظرو رسامي ته ولاړم، بیا پورتریت ته ولاړم. خو وروسته وروسته مې فکر وکړو چې دا کار خو یو کامرا هم کولای شي، یعنی یو کامرا تر ما ښه عکس اخیستای شي. دا یو انزورګر او د کامرې تر منځ فرق به پچیش کې وي. بیا را ولاړ شم دا پورتریت چې زه کار کوم، په دې کې مې یو مفهومي تغیر راوستی. مثلا د چا پورتریت به مې کار کوسي، هغه ته به مې بیخي خوله نه ورکړې، یا به خوله بیخي نه وه. بیا له هغه وروسته معاصرو هنرونو ته واوښتم. معاصرو هنرونه چې دي په هغه کې نو یو مخ د هنر په برخه کې مې ډېره غټه ازادي پیدا کړه، چې په هغه کې موږ کولای شو د مختلفو هنرونو څخه کار واخلو. په ویډیو کې موږ له هنر څخه کار اخیستای شو، په انځورګری کې اخیستای شو، په انسټالیشن او همداسې پرفارمنس او حرکاتو کې موږ کولای شو هغه خپل هنري مفهوم وړاندې کو.
له نورو هنرونو تاسو د رسم لپاره استفاده کوئ؟ مثلا له شعره، له داستانه تاسو ته الهام درکې سه رسم وکي؟
ډیر زیات شیبر صاحب، د شعر په برخه کې چې دا یعنی زما ډیر تغیر هم له ځینو شعرونو څخه راځي. مثلا د غنی خان شعرونه دي، دغه شی نور د اوس اثر تکړه شاعران دي چې د غوی شعرونه دي یا بیتونه دي، هغه شی کله زیل ولما ماته یو تصویر راکوي، یو ذهني تصویر دننه په مزغو کې ماته یو تصویر راکوي. شی لنی کمرغه چې زه کولای شم هغه تصویر زه سکیچ کوم، هغه تصویر زه راوباسم د باندې ویخیم.
لافغان انزورګر اقبال ترنک څخه په مننی. پابلو پیکاسو، اسپانوی رسام چې د شلمی پیړی تر ټولو اخیسمن هنرمند ګڼل کیږي، په 1903 کال کې د 20 کلونو په عمر مړ شو. دی وايي هنر هغه دروغ دی چې موږ ته دا وسره کوي چې حقیقت درک کړو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه.
دا ساجی راډیو ادبي مجلې د پروګرام په دې برخه کې مو لڅو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو. د همالیا د ایکوسیستم او پایشت کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف د بن په پانتون کې د پراختیا تحقیقاتي مرکز جکپورې چیرونکې فضل اختر دی. د پدې مرکز کې د افغانستان په اړه د اقلیم د تغیراتو او د اوبو پر سرچینو د هغې د اغیزو په اړه څېړنې کوي. ښاغلی اختر په جرمني کې د اوبو د تنظیم په برخه کې دکتورا لري. د دې په وینا د یو تحقیقاتي اثر په بشپړېدو کې پروسه ښکال د سلواکیا او هنګری ولسمشرانو هم ونډه اخیستې وه. د ډاکټر اختر نوی اثر په دوو جلدونو کې په انګلیسي ژبه په هند کې چاپ شو چې امتیاز یې په بریتانیا کې د یوې مؤسسې دی. د دې کتاب په لومړي ټوک کې په ځنګلونو کې له مکاني او زماني اړخه د بدلونونو په اړه څېړنې شوې دي چې په دې برخه کې د سپوږمکۍ د اطلاعاتو پر بنسټ څېړنې راغونډې شوې دي. د دې کتاب په دوهم ټوک کې د اوبو سرچینې او د اوبو په تړاو د اقلیمي بدلونونو مسله څېړل شوې ده. د افغانستان په ارتباط له 2003 میلادي کال نه نیولې تر 2013 پورې د واوري په پوشش کې د میاشتې او کال مخې محاسبه شوې ده. همدارس په دې کتاب کې له 2003 تر 2014 پورې د افغانستان له اوبو څخه د استفادې مسله د میاشتې، فصل او کال په حساب شوې ده. د کتاب د تمرکز یو مهم ټکی د کابل دریایي حوزه ده چې د کونړ، الینګار، کابل، غوربند، پنشیر، چک، لوګر، ګومل او شمال حوزې رانغاړي. د همالیا د ایکوسیستم او پایش کتاب پر پوش د څلورو کتونکو نمونه لیکل شوې دي. په دې اړه مې د ډاکټر اختر نظر وپوښت.
د ایډیټران چې دي مؤلفین د څلورو کسانو، هغه یو ایډیټر بیرته د بون پوهنتون دی، نوید کمار په نوم باندې، دا نور چې دي د هند مختلفو پوهنتونونو دي. د دوی کار دا چې په تالیف کې کومک وکړي او دغه متخصصین چې هغه څوک چې په هندوکش همالیا کې تخصص لري، خصوصا د واور او د اوبو په بخش کې، نو هغه د رايوزای کول وظیفه ده. دوی په غاړه چې مختلفو فصلونو را جوړولو لپاره دوی کار کوي، په موادو، په کیفیت باندې یو څه کنټرول لرلو چې هغه د کتاب پروپوزل داسې و چې باید دغه ایکوسیستم باندې کار وشي، د اوبو منابع او دغه په تنظیم باندې خبرې پاره کې وشي. نو دا د کیفیت موضوع هم دوی پورې وڅنڅه چې کمنټونه ورکي او نظر ورکي چې باید څنګه مختلف شو. نور داخل فصلونه چې دي اغه هر یو فصل تر دوه دریو نو اخله تر شپږ وو پورې لیکوالان بیا لري.
تاسو ول چې د نورو کسانو هم په دې برخه کې مرسته سره کړې ده. تاسو دغه اثر یو ډول تحقیقي ده، آیا د دوی تحقیق هم په دې کتاب کې شامل ده که یوازې اډیټ کوي؟
دوی اډیټ کوي، ته تحقیق په دې دوی نه شامل. شاید یو ونی ما مقاله کې هغه وی د دوی خو داسې نه ده، نورمال حالت کې د دوی تحقیق برخه نشته.
یعنی په دې کتاب کې د نورو کسانو مقالې هم چاپ شوې دي؟
بل څه به موږ خلکو نشو
د څو کسانو تقریبا چاپ شوې دي؟
تقریبا تر 15 زیات دي، دقیقه نشه ولې خو ډېر زیات
دي. عادتا په افغانستان کې دا دود دی چې یو کتاب لاس فاصله کښلی او که هر څومره وي چې یو کس لیکلی وي یغه ته بیا کتاب وایي، او چې مختلف کسان پکې لیکنی چاپوي یغه ته مجله وایي. که یو څه توضیح کړئ دا کتاب.
دا کتاب هغه عموم کې د هیمالیا مملکتونو پلاس کې په بحث لاندې نیسي. دی وځ دا یو کس ته وس خبره نه و، او بل دغه ساينسي څېړنې او تحقیقات په دې کتاب کې په چپاره کې بوتان دی، هندستان دی، نیپال دی، چین دی، پاکستان دی، افغانستان دی، پکې دومره ملکونو څېړنې دی یو کس ته وس کار نه و. نو دی وځ نه دلته ډیر لیکوالان دا مجله نه ده، دا یو ساينسي کتاب دی چې هر فصل یې ځان ته تحقیق دی، یو ځان ته او وطن باندې مملکت باندې فوکس کوي، تمرکز کوي. نو دی وجنه د لیکوالان لري، هر فصل ځان ته لیکوالان لري یا د لیکوالانو مجموعه لري.
اختر صاحب، د کتاب د تالیف په برخه کې ستاسو نوم لیکل شوی دی، نو ستاسو ونډه تر نورو ډیره ده په دې کتاب کې، دا علت ده؟
د افغانستان باره کې کوم فصل ما لیکل دی هغه اولین لیکوال زه یم، بیا زما سره نور پروفیسوران دي، ساينس پوهان دي چې هغه سره په دې کې شامل دي. دی وجنه اغه کریډیټ ټول ټیم ته ځان خو هغه ابتدا د تحقیق زما و چې په دې کې منګه د افغانستان په صورت عموم د افغانستان درې یو زبانې د وبو پارخ باندې بحث کړی دی. نو دغه وجه ده چې زمانو په ول سر کې راغله.
ساينسي مقالې خو عموما کاپی رائټ ډېر سخت وي، څه ډول افغانان استفاده ترې کولای شي؟
په ټوله کې افغانستان کې د وبو په تنظیم بخش کې او د واورین پوخ په اړه تحقیقات ډیر زیات کم شوی یا د نش برابر دي. هغه څو خواري دینه استفاده وکي، هغه یا څېړنوالان کول شي، هغه کس د اوبو برخه کې پلان گزاري کوي، څېړنې کوي، د پونتون استادان یا د اوبو د هایدرولوژي د بخش شاګردان د کول شي استفاده وکي. او په دې کې د ضرورت دار افغانستان کې تر اوسه په څومره پلان گزاري کېدله، هغه اکثره بحث په دې را څرخېدل شي ارقام نشته، نو ارقام نشوال د وجه فرضی شیان بکیدل. دا کومه کې چې د وبو په بحث کې کومه پلان گزاري کېږي، مثلا د افغانستان 90% د بچ راځي هغه د واورو د پوخ پوخ د ویل کېدو د لارې راځي. په دې کې موږ هغه محاسبه کړې دي چې د واور پوخخ څومره کم شوی یا زیات شوی دی، مثلا یا په کوم میاشتو کې کم یا زیات دی. په 2003 کال نه واخله تر 2013 کال پورې د واور په پوخخ په کمښت یا زیاتوالي باندې باس شوی دی. په دې کې نو موږ هغه پیشبیني کولای شو چې د پلان گزارې لپاره د دغې موادو دغه نتایج چې زموږ د دینه په پلان گزارې په برخه کې استفاده وشي. اگر چې دا کتاب ډېر قیمته دی، فکر کوم زمونږ فعلی د ماسلینو یا د استادانو اقتصادي وضعیت د اجازه نه ورکي چې دغه مواد ته حتی لاسرسي پیدا کړي. دغه وجنه زاجر یم چې که څوک ما سره اړیکه وکړي، زه په مفتاتو غاغي سره وړیا تو غاغي سره د مواد شریکم، او کلا نور تشریح ته ضرورت ولري خوشاله بشم چې زه سره کومه کوم پاره مواد شریکولو کې او دغه په
په وروستیو کې د پکتیا د پانتون دوه استادانو یو شریکی کتاب د چاپریال ساتنې په برخه کې چاپ کو. په افغانستان کې چې څېړنې هم سخت دي او لاسرسی هم ډېر روشانو ته څوک نه لري، له نړیوالو ژبو سره چې هم څوک ستاسو پرنګ آشنا نه وي، دا کارونه خو تاسو ته بهتر معلوم دي، ډېر سخت دي. که په دغو پوهنتونونو کې دوی له دې نه استفاده کولی شي، تاسو مرستې ته حاضر یاست؟ مرسته ورسره کولی شي چې دوی مصرف پیونه کې او ستاسو له دغه تحقیق استفاده وکړي؟
بخي ولنه د بډې زیات خوشاله شمه. کچرتا د افغانستان په هر پوهنتون کې کا پکتیا د هرات د کنګرا د کونړ د خلغمان زمونږه تحقیقات چې ټول افغانستان لپاره دي د افغانستان ټول دریایي اوځي په بازو کې کابل دریایي اوځي د صرف په بازو کې د افغانستان ټول دریایي اوځي دي زه هر وخت فلیش تا تمدایم چې دغه مسلین سره یو لټر واخلم مثلا یا د سره سیمینار ورته جوړ کی ما دعوت کیږي تا په تاسو مې چې ما په واسو توان کې وی زه غواړم د مواد سره مفت شریکم او غواړم د دې سره څو ساعته باسو نم تاسو ولرم ته دوی ایان غواړي په دغه شانتي ورته مسایل باندې بحث وکړي چې کی تحقیق لپاره متاسفانه په تیرو کلونو کې هم اوس هم دولت ته بودیجه نه لرله زمونږ افغانستان د یو د فقیرترینو هیوادونو نه دی چې نشي کولای شاید تړون لپاره د بودیجه ورکړي دا ډیره زیاته پیسو ته ضرورت لري په دغه صورت کې اگر هغه شي چې زمونږ د وسکی هغه د مواد شریکونه ده یا د وسره سیمینارونه ورکول دي او د دوی سره پوهاوی ده او کدی غواړي هم د سي ورته چې نه دی وکی د لسان په کچه باندې لسانس په کچه باندې یا د ماستری په کچه باندې زه او زه به کوشش وکړم چې زمونږ نور ملګری هم ساينس پوهان چې کوم دلته زموږ سره بون پونتون کې یو غټه اداره کړي کوشش به وکړو چې دغه شانته د دوی سره سیمینارونو کې کومک وکړو دغه مواد سره شریک کړو دا ورته تشریح پښو
لشغل اختر څخه په مننه د افغانستان دننه یو مهم تاریخي کتاب تازه چاپ شو سروش کتاب لورنځي په کابل کې د افغانستان نظامی تاریخ چاپ کړ دا کتاب علی احمد جلالی په انګلیسي لیکلی دی چې متقاعد ستر جنرال شیر محمد کریمی په پښتو ژباړلی دی د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک د دې اثر په اړه آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان نظامی تاریخ چې د حرب تاریخ د خغلی علی احمد جلالی د 2015 کال په خیر کې لیکلو چې بیا اوس وختو کې ستر جنرال شیر محمد کریمی پښتو ته ژباړلی دا کتاب درلس فصل لري چې لمړی فصل د اسکندر مقتونی مخکې په افغانستان کوم غلون سوي دی غور باندې طالبانو تر لمړي ځل تراتګ پوري په 1598 صفو کې په خه کیفیت وزیري سایس کې چاپ شوی دی
په کابل کې علوم اکاډمي د څیړنوال محمد آصف احمدزي کتاب فرهنګي ادبي پیشلیک دوم ټوک چاپ کړ دا کتاب 1544 مخه لري او په دې اثر کې د 1499 1499 او 1400 مریض کلونو فرهنګي او ادبي پیښې په کرونولوژیک ډول بیان شوې دي د علمي څېړنیزو سیمینارونو او کانفرنسونو ادبي محفلونو مشایرو د فرهنګي ادبي اشخاصو د مړینې نیټې د نویو چاپ شوو آثار او هم د بیلابیلو ادبي بهیرونو او ټولنو فعالیتونو او هم د څو تلویزیونی او رادیوي فرهنګي او ادبي پروګرامونو پیښندنی او معرفي پکې ځای شوې دي د غاصر د پښتو ادب د تاریخ د لیکلو په برخه کې مرسته کولای شي اوسم د دوه کلمخ کې یو کتاب بیواکه صورتونه د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد اجمل شکلی اثر دی چې اکسوس کتاب لورنځي چاپ کړی دی دا کتاب په خوست کې د 12 ټولګي زده کوونکو طارق وزیر لوستی دی له دوی په واورو چې دا کتاب یې ولید لوستلو لپاره انتخاب کړی او د دې کتاب محتوا څه ده
په دغه کتاب کې هڅه شوې چې فیمینیستي ادبي نظریه مختارو پیژني او پر فیمینیزم مو پوښ کړی لومړی خو د فیمینیزم تعریف په دې ډول ورک شوی دی فیمینیزم د ښځو د حقوقو د ترلاسه کولو نه هغه خوځښت دی چې په لویدیس کې رامنځته شوی دی او بیا پر تاریخ هم باس شوی دی مثلا فیمینیزم چیرته رامنځته شو کوم پړونه وهلی تر کومه ورسې ټولنې ته ګټه څه ده نو د فیمینیزم پر موخه هم بحث شوی دی پراخه بحث شوی دی د فیمینیزم موخه دا ده چې په ټولنه کې عدالت قائم کړي یعنی د جنسیتي تعصب او تبعیض دا بالکل پای ته ورسوي بل بس د فیمینیستي کرکتنې په اړه دا یو ډېر مهم بحث دی د فیمینیستي کرکتنې موخه څه ده نو فیمینیستي کرکتنې په اړه استاد وایي فیمینیستي کرکتنه نروکی د متن په همدغه داخلي انصور کې شمیرې چې د معنا پر برسرونه کې مرسته کوي او د دې معنا یو وخت نارینه مزاج یا د ښځو نړۍ ته د نارینه زوی کارونه هم ده د فیمینیستي کرکتنې موخه دا و چې متونو ته د خپل خزینان ګرونو لزویو وګوري او هغه نارینه مرکزیت مات کړی چې په دې متونو کې موجود ده. یو بل موخه د نوې پښتنو په مطرح کولو سره د لوستو لیک په مټ د ښځو د حالت برسره کول دي، او بل په ادبیاتو کې د جنس پالنې او مخالفت او مقاومت ده، او بل په د سبکونو او ژبې د جنسي سیاستونو په اړه د پوهاوي زیاتول هم د فیمینیستي کره کتنې ډیره مهمه موخه ده. بل په دې کې د ادبیاتو کې په دې باندې بحث شوی دی چې دغه جنس پالنه په ادبیاتو کې شته یا نشته، چې دلته استاد یوازې نه یوازې چې معلومات یې راټول کړي دي، بلکې په هغه یې تحلیل کړي او شنلي دي. دا زموږ لپاره یو غوره کار دی چې په پښتو ادبیاتو کې هم دغه کار شوی دی، او په راتلونکي هم هیله ده چې نور کسان هم دې ته توجه وکړي او دغه کار وکړي. ولسي ادب کې که موږ یو د لنډیو پاک یوه خبره کوو چې لنډۍ چې دي تر ډیره د ښځو لخوا ویل کیږي، یعنی ښځې په هغې کې خپل تمایلات او غوښتنې ذکر کوي په لنډیو کې، نو په دې باندې هم بحث شوی دی. مثلا ځینې وخت له خپل توان څخه سر ټکوي او په لنډیو کې هغوی ته د موزی یا موزیګي لفظ کاروي، نو په دې باندې هم استاد بحث کړی دی. د هغه لنډۍ راوړي دي کومې د ښځو له لورې ویل شوي دي او خپل فریاد ورکې کړی دی. او په معاصر ادب کې د صوفیا حلیم او ځینو نور لیکوالو کیسې راخیستې دي. ټولنې ته د دا ډول کتابونو او بیا خاص د فیمینیزم ګټه دا ده چې د جنسیت په اړه لومړی خلک پوه شي چې دا هیڅ ارزښت نه لري، او مهمه نه ده. ښځه هم قوي ده چې وغواړي کار وکړي، هم په عقل له چا کمه نه ده، هم په علم له چا کمه نه ده، له نارینه کمه نه ده، بالکل دا هر څه کولی شي. او دا باید هیر کړو چې ښځې کمزوري نه، داسې نه ده، ځکه په ټوله نړۍ کې موږ ته اوس ثابته شوې ده په علمي لحاظ، په هر لحاظ موږ وینو په نړۍ کې د افغانستان ورخه چې ښځې ډېر څه کولی شي، هماغه څه چې نارینه کولی شي په اسانۍ ښځې هم کولی شي، هېڅ ستونزه نشته. او زموږ په ټولنه کې د حالت تعلیم ته فکر کیږي خو د نجلۍ نه کیږي، او بیا کله نجلۍ ته خو لومړی وایي چې پوهنتون تا ته ګټه نه کوي، او بیا کله چې استاد هم په دې باندې بحث کړی چې کله تعلیم حق ورکوي بیا ورته وایي چې ته ادبیات ولوله چې یوه ښوونکي شي بل شمال والا، بیا ورته وایي چې ته اوس مهال له خلک لږ د طب په ارزښت هم پوهېدلې چې طب ولوله. یعنی د نورې پوهنځۍ زموږ خلک تر ډېره په دې نظر دي چې دا هېڅ ګټه نه کوي ښځې لپاره، مثلا کمپیوټر ساینس، انجینري، حقوق، زراعت. خو نه، موږ چې په ټولنه کې یو انجینر لرو ولې دوه ونه لرو؟ چې 5 میلیونه انجینران لرو ولې 10 میلیونه ونه لرو؟ نو همدا ډول حقوق پوهان 10 لرو ولې 20 ونه لرو؟ یعنی نیمه ټولنه ده چې ښځې هم کولی شي ډېر څه وکړي. یعنی په ټوله کې دغه عالي او لوی کتاب چې زه یو بهترین کتاب دی پښتو ژبه کې ګڼم، دا خلکو ته بیخي یو نوی فکر ورکوي، خو نه یوازې په فیمینزم، په نورو برخو کې هم زړه روایات، زړه فکرونه، زړو خبرو له سره فکر وکړي، هغه تحلیل کړي او ښه یې له بدو بیل کړي. نو ډېر یو بهترین کتاب دی او له ځوانانو چې په هره برخه کې زده کړې کوي هیله مدا ده چې دغه کتاب مطالعه کړي. واقعا د استاد خپلې نور کتابونو ته به هم زړه وشي چې دغه کتاب ولولي، یعنی دومره په ښه ډول لیکل شوی او ډېره خوري ور باندې شوې ده.
د دولسم ټولګي زده کوونکی طارق وزیر.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
وړاندې پرې خبرونه کې د عابدې سپوشموي او نایمي غني شیرونه لرو، خو مخکې تر دې شیرونه د شیر وی ځالې تصور ښکار کړو. د افغانستان د نن بهیرونه په تیرو شاوخوا 2 لسیزو کې د ګڼو په باور د شیر او ادب د خوړېدو اصلي مرکزونه دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو ادبي بهیر راپور فریده سیال اوروي.
په پکتیا کې د پکتیانا ادبي بهیر غونډې روانې دي. د پکتیا په هنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم کال محصل افضل محمد زیار وایي چې د پوهنتون له نوملي ټولګي تر ننه د بهیر تورزي. د ده په باور د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي لپاره بهیرونه د لابراتوار حیثیت لري.
بهیرونه د عملی زده کړو ځای دی. هغه څوک چې ادبیات لولي په بهیرونو کې په عمل کې وړاندې کولی شي، او هغه څوک چې بهیرونو ته ځي له بیلابیلو فکرونو، له بیلابیلو نظرونو سره مخ کیږي. په بهیر کې موږ له بیلابیلو پښتنو سره مخ کیږو. د پښتنو د ځوابولو لپاره موږ مطالعه ته اړ کیږو. موږ باید د دې لپاره چې پښتنو ته ځواب ووایو مطالعه وکړو. نو د مطالعې لپاره، د خپل فکر څرګندولو لپاره، د جرأت لپاره بهیر تر ټولو ارزښتناک ځای دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې په 1392 لمریز کال کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځی رامنځته شو. د دې پوهنځي د څلورم کال محصل منیل جان فطرت ازادي راډیو ته وویل چې د ادبیاتو د پوهنځي تر جوړېدو کال وروسته د پوهنتون استاد او لیکوال ایمل شمر هڅې پیل کړي چې د محصلینو لپاره بهیر جوړ کړي. همغه و چې د بهیر پرانیستل شو. فطرت په دې اړه چې په دې بهیر کې څه هڅې کیږي ازادي راډیو ته دا واتس اپ لاري په رلیکلي پیغام کې وویل.
پکتیا علمی ادبی بهیر خغه بهیر د چونی زناست لري په هر ناز ته کې درې برخې لري. چوله برخې راپور، دویمه برخې بیلابلې برخې لري، کتاب خودنه، کره کتنه، ادبی یا علمی لیکچر او دریمه مشاعره ده.
د دې اونیز بهیر خوندو ته د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د محصلینو سربیره د نورو پوهنځیو محصلین هم ورزي. د دې پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دویم ټولګي محصل عبدالمنان ورخت چې د دې بهیر فعال غړی دی وایي.
ورې نه یوازې د ادبیاتو د محصلانو پر وړاندې بلکې د پکتیا پوهنتون د ټولو پوهنځیو د محصلانو لپاره خلاص دی. هر اونۍ غیږه له ځوانو شاعرانو، ادیبانو او د ذوق له ملګرو ډکیږي. تیانا علمي او ادبي بهیر د محصلانو او ادیبانو په څیړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی او د کره کتنې د اصولو د تطبیق او د شاعرانه مزاج د روزنې فعال کور دی.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بهیر غونډې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګډې وډې شوې چې په وروستیو کې د بهیرونه بیا په بیلابیلو ولایتونو کې په غوړېدا دي.
په ګردیز کې د پکتیانا ادبی بهیر راپور و. په ادبی بهیرونو کې نجونو د جمهوریت په وخت کې هم ډیره لږ برخه اخیسته او نن سبا نجونې او میرمنې په دې غونډو کې نه ښکاري. خو په پښتو ادبیاتو کې د ښځو پر وړاندې هیڅوک سترګې نه شي پټولی. کلنډۍ له دې ادبیاتو لرې کړو حال به یې څه شي؟ د نعیمې غني شعر لرو چې مینې صابر ویلی.
عجیبه لوبه د ترمنځ د سیلې او څراغ طوفانی شپه ده. په خطر کې مې کېږده یو څراغ چیرته چې عقل زولنې وي خیال وزر نه لري. چیرته چې عقل زولنې وي خیال وزر نه لري هلته په څه تمه رڼا کوي سپوږمۍ یو څراغ. دواړه دیوی ادی زامن دواړو یو بل ووژل. دواړه دیوی ادی زامن دواړو یو بل ووژل. اوس په دوه شناختو منجوره یوه مورکه یو څراغ. ګړۍ په څومره تقدس د وخت سپې اړوي. ګړۍ په څومره تقدس د وخت سپې اړوي او کور دی ډک له انتظاره د کړکۍ یو څراغ. ځنې ترور وي چې اول خپل کوم هوس پوره کړي. ځنی ترور وی چې اول خپل کوم هوس پوره کړي. چا سره غم وی دی یوې مړۍ ډوډۍ او څراغ. آبا مانوی په تعلیم بد شمله لوړکم. آبا مانوی چنخه ستا پګړۍ او څراغ. په هر قدم یې د طوفان مقابله کوله. په هر قدم یې د طوفان مقابله کوله. په ټوله لاره ډارېدمه پنجله یو څراغ. په ټوله لاره ډارېدمه پنجله یو څراغ.
مینې صابر د نعیمې غني شعر د کلمه کوه له دوی مننه. د دې خبرې مجلې وروستیو ته رسېدلی یو. په یوه بل شعر مو بیا هم د ادبي تندې د ماتېدو هڅه کوو. لا بیلی سپوشمی څخه په مننی چې دا شعر ازادي راډیو ادبی مجلې ته را لېږلی.
ته خو وی زما زړګی کې ډیره شوی. ته خو وی زما زړګی کې ډیره شوی. زنو ولې تر کابه در سره لاړم. ما د عشق په اوبو ځان و پاک ساتلی، ما د عشق په اوبو ځان و پاک ساتلی، د جنون تر دایره در سره لاړم مورې، هغه ورځ به هیر نه کړم زه چې، مورې هغه ورځ به هیر نه کړم زه چې، لوڅې پښې تر هدیرې در سره لاړم. ته د خپلو په لفظونو شوې پښېمانه، ته د خپلو په لفظونو شوې پښېمانه، زه تر هرې ارادې در سره لاړم. ستا کاته لکه د میو رانه ګوټي، ستا کاته لکه د میو رانه ګوټي، زه تر عرشه پیمانې در سره لاړم. ته مې هیله ته ارمان، ته مې زړګی وي، ته مې هیله ته ارمان، ته مې زړګی وي، د ژوندون له زاویې در سره لاړم. وخت مو کم و خو زړګیه تر دې دمه، وخت مو کم و خو زړګیه تر دې دمه، تر آخرې ثانیې در سره لاړم. زه د مینه کې نری تار کې تړلې، زه د مینه کې نری تار کې تړلې، په وړوکې اشارې در سره لاړم. ګوره ستړی یم د جنګ سوله غواړم، ګوره ستړی یم له جنګ سوله غواړم، ستا لپاره تر دوهې در سره لاړم. زما یادونه زما خوبونو کې سار یې، زما یادونه زما خوبونو کې سار یې، زه له خپلې حافظې در سره لاړم. خلق وایي چې ته تلې خو زه لا هم یم، خلق وایي چې ته تلې خو زه لا هم یم، په همغه ورځ ادې در سره لاړم. تا چې ما نه د ژوندون حساب غوښتلو، تا چې ما نه د ژوندون حساب غوښتلو، زه د خدای تر ادارې در سره لاړم. زه مینه ستا پر غږ ومنو، ځکه تا کولې زمزمې در سره لاړم. ما د مینه کې شعرونه پخوله، ما د مینه کې شعرونه پخوله، تر آخرې قصیدې در سره لاړم، تر آخرې قصیدې در سره لاړم.
دا عبیدی سپوږمۍ له دې شعر سره د ازادي راډیو دا ادبي مجله رانغاړو تر بلې ویمو. زحمت شبر په خدای سپارم، په مخه مو شه.
پغام نرزی گرد جندون love.